قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په لومړي نیمای کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونه کې به واوري چې چارواکي په تخار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خاجاغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې به د یو کلی زرغګونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې به اړوان بحث واوري. بس په دې اړه دی چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو مسله کومې ستونزې رامنځته کولی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی وو او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجاغار ولسوالۍ کې اوښتي. د همدارز وویل په تیرو 2 ورځو کې د خاجاغار ولسوالۍ په نښتو کې 4 ملکیان او 2 سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دې 2 ورځې عملیات طالره.
لدیرشو زیات وسلوال طالبان د دې 2 ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتباع هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. په همدې حال کې طالبان دا اداره دوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې ویل چې د تخار په جګړه کې د دوی یوازې 2 سرتیری 2 وسلوال وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مامور لدان د لری کړ چې یو پولیس وهلی وو. د دوشنبه په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم یو پولیس د نورو امنیتي کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر وهل شو چې د په ناسمه لاره د تاک مخنیولې و. پر قادری بریت کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش ساتون کړي. ولسمشر غنی له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنۍ معاش د نام په توګه ورکړ. د لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسولیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته د حکومت لوري تقدیریږي. ولسمشر غنی ورسته لدی قادری خپل دفتر ته وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د وهلو خبر پراخ انعکاس وکړ. په تیرو کلونو کې په ځلونو د زور وکانو او جګپړو چارواکو ساتونکو هغه پولیس د بولی چې د دوی د غیر قانوني اقداماتو او ترافیکی سرغړونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب او جذب لګ دی. د دفاع وزارت د جلب او جذب د عمومي قمندانۍ مرستيال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب او جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګ ولایت کې ده. د میدان وردګو د والی ویان عطاالله خوګیانی وویل چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والی سره په کتنه کې وویل چې دوی د افسرانو په اوګدمحالو او لنډمحالو زده کړو کې د 12 ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو پلیکو کې جذبيږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته له ماتولو وروسته نن هیواد ته رستنیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوي څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د یو ورځنۍ لړۍ یا سیریز او همدارس دوه شل اووریز مسابقې وګټلې. د بریو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو درجه بندۍ لوړ کړه. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا دولت زدران په نړیواله درجه بندۍ کې له 43 څخه 11 ته او محمد نبی په آل راونډرانو کې یا هغه لوبغاړي چې هم بیټنګ هم بولینګ او هم فیلډینګ کوي و مقام ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی چې نن ګڼ خلک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو هرکلی وکړي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د چیرنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز یانا کې جوړیږي. د څباندې لاسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دې دوه ورځنۍ غونډې لپاره یانا ته رسیدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریه په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریه په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او د دې هیواد لویدیز او خلیج متحدان له وخت څخه د بشار اسد د لری کېدو غوښتونکي دي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګیدلې. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو په پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګیدل، چې دا محل د تهران چې دا محل د ایران د حکومت یو جلاوطن مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دی را ده. یو پولیس چارواکی ویل چې راکټونه له هوایي ډګره خلری وګلګیدل او لکبلې د الوتکو په تاګراته کې خند پېښنه شو. د په عین حال کې ویل چې پر اډې د راکټونو د وشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران مجاهدین خلق یو تروریستي ډله بولي. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. د دې جمهوریت غوښتونکي ګوند غړی دی. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زمونږ پر اوګو لوی بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوله راځئ چې یو بل ته دعا وکړو. جمهوریت غوښتونکي د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کاله نه ده. تر دې مخکې د جمهوری غوښتونکي ګوند غړی جان بونر دوی دورې یعنی څلور کاله د امریکا د استازو د جرګې مشر و. د روسیې د هوایي چلند ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کوي. د روسیې د هوایي ترانسپورت اداره وایي د اوکراین د هوایي چلند دولتي ادارې ته د چهارشنبه په ورځ یو لیک استولای او په هغه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د بیا ژر پیلولو په هدف د خبرو دوام ته خپل چمتووالی ښودلی. د اوکراین د بنیادی تاسیساتو د وزارت ویاند وویل خبرې یوازې هغه وخت پیلېدای شي چې روسیه جریمه ادا کړی او منشوي سیمو په تیرا کریمیا ته الوتنې ودروي. اوکراین د اکتوبر له 15مې څخه د روسیې له لوري لخپل خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خبرګون کې پر روسیې د الوتکو بندیز لګولای دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولای چې بل ځای پور وړی وي او ادا کولای نشي. زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالۍ له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بلخ کې د ملي اردو قمندان وایي چې د شمال جګړه د مخدره موادو جګړه ده او طالبانو د جګړې لګښت قاچاقبران ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د زلزلې د قربانیانو له هغې کورنۍ سره مو خبرې کړې چې نه غړي مړه شوي او نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د فراد څارنوالۍ رئیس د فراه په زندان کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری ادعاوې تورونه بولی.
دا انجو دا باید ثابته کی کچیر ثابته نه کړه، دوی باید تر جدي عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او بیا په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو په اړه بحث لرو. راسره اوسئ. زمون غاغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د تخار د ولی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په خاجاغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرانیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د وویل چې د خاجاغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقت کې عملیات پیل شي. اسمت سروان په دې اړه د راپور چمتو کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نشته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول. په تخار کې نشته وروسته لدی زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره دغه ولایت یو ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبه په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نشتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لاندې پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نشتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یو ګولۍ پر یو کور ولګېده.
د تخار د والی د ویان څرګندونې مو اورېدې چې وایي د تخار په خاجاغار ولسوالۍ کې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د حکومتي چارواکو دا ادارت کړه او وی ویل چې د یوازې د دوی دوه جنگیالي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په هر صورت د شمال د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د شمال زون په نامنه یو کې د سیمه استخبارات او د مخدره موادو قاچاقبران لاس لري. دوی وایي چې د دولت او مخالفو وسلوالو ته هم مالی امکانات او وسلې هم د قاچاقبران ورکوي. د 209 شاهین قلوردو د دریم لوا مشر جنرال فاروق احمدی وایي هم د اوس د شمال زون په مختلفو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوب له اوښته ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال کې د نامنیو د تداوم په مقصد د سیمه استخبارات او د مخدره توکو قاچاقوړونکو د دولت له مخالف وسلوالو څخه مالی او نظامی ملاتړ ترسره کوي. د 209 شاهین قلوردو د دریم لوا مشر جنرال فاروق احمدی ازی راډیو ته وویل چې د شمال په نامنیو کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمه استخباراتي کړۍ لاس لري. ښاغلی فاروق وویل چې نظامی جګړه ډیرو پیسو او وسلې ته اړتیا لري چې د دولت مخالف وسلوالو ته دا پیسې او امکانات د سیمه استخباراتي کړۍ ترڅنګ د مخدره قاچاقونو کې هم مساعده وي.
شما میفهمید که جنگو هزینه برمیداره.
جګړه چې هر ځای وي هغه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. له دې سربیره چې د سیمې استخبارات د دولت د مخالف وسایلو څخه په شمال ځون کې ملاتړ کوي، د کور په دننه هم دوی د مخدره توکو د قاچاق په ترسره کولو سره مالی امکانات ترلاسه کوي. جنرال فاروق وایي چې لا هم د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او تر دمه یې د کندز، تخار، فاریاب او جوزجان ولایتونو مختلفې سیمې تصفیه کړي دي. د کندز په دشت ارچي او چاردره ولسوالیو کې دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او همدارنګه د غورماچ ولسوالۍ مختلفې سیمې تر دمه تصفیه شوي دي او پوځي عملیات په مختلفو سیمو کې دوام لري. یوازې د ملي اردو لوړ رتبه جنرالان نه دي چې ادعا کوي د شمال په جګړه کې د مخدره توکو قاچاق بر او د سیمې استخبارات لاس لري. عتیق الله د څلورم کنډک د توپچي قطعې قمندان وایي چې د کندز په جګړه کې یې ولیدل چې لسګونه بهرني تورستانو له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي جګړه کوله. عتیق الله وایي چې د جنګ پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شول، خو تر ټولو ستره ستونزه دا وه چې مخالفو وسوالو د جګړې پر مهال له ملکي وګړو څخه د سپاهر په توګه کار اخیسته. د جګړې پر مهال له هر لسو تنو مخالف وسوالو څخه چې وژل کېدل پکې یو یا دوه چچینی، پاکستاني او نور بهرني تورستان شامل ول. ستونزه زموږ پر وړاندې دا وه چې له ملکي خلکو څخه مخالف وسوالو د سپاه په توګه استفاده کوله. دا په داسې حال کې ده چې د نظامي تجهیزاتو او هوایي امکاناتو له نشتون سره سره د 209 شاهین قول اردو مسؤولان او سرتیري د دولت د مخالف وسوالو د هر ډول توریستي تحریک په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. مجیب رحمان حبیبزای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې تر ټولو زیات تلفات په کونړ ولایت کې، ورپسې په ننګرهار او بیا په بدخشان او نورو ولایتونو کې وو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یوه کورنۍ چې نه غړي په زلزله کې وژل شوي او نور یې ټپیان دي، اوس د اسدآباد په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی ګیله کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د آزادۍ رادیو خبریال روح الله انوري خبرې کړې او دا راپور یې پرې برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دی وګل درې د تورتم کلی اوسیدونکي هغه شپږ ښځې اونجونی اوس د اسدآباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تیرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نه تنۍ له لاسه ورکړي دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي، خو آزادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه یې بره په غره کې یوه ستره تیږه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه راخوشې شوه او د سترګو په رب کې یې هر څه ترې واخیستل. دوی یې روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی، کور مخ سره چپه شو، ځینې پکې مړه شو، لاندې وته، ځینې پکې زخمیان شو. شلته نه
محمد اسرار له یادو ټپیانو سر راغلی. هغه هم وای زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
پاس د باډې سر کې تورتم نام باندې بانډه ده زموږ، په هغې کې زموږ کور وو، په هغې باندې یوه غټه تیږه راولېده او هغې کور ټول د منځه ویو. په هغې کې نهه تنه شهیدان، اته کسه زخمیان او دوه کسه اوس ښه وو، هغه خارج شو او نور دلته په اسپتال نه د اوسه پورې حکومت مرسته نه ده کړې. موږ مې نیم غورځېدلې دي، د خلکو یو درې کسان پسپیدار نام باندې یو کله ده، په هغې کې شهیدان شهید دي. یو کس زمریو په نام باندې یو کله ده، په هغې کې یو کس ګټې والی ده شهید شوی ده او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي. خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي په دې زلزله کې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زره افغانۍ هم ورکړي. له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یو غوښتل چې زلزله زپلو سره دی مرستي وکړي.
چې موږ یو دیش کسه شهیدان درلودل، یو سل شپږ کسه زخمیان، چې زیاتره زخمیان یې بیسته د شفخانه نه خارج شوي، صحي وضعیت یې ښه دی. د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لسته سره افغانۍ مرسته وکړه، او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي. د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه دا ده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی، د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي، خپلې مرستې وکړو، هېڅ نه وه کومکونه ونه سپموي.
د دوشنبه په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول.
د روهلا انوري په راپور کې مو د کونړ ولایت د هغې کورنۍ کیسه واورېده چې یو شمېر غړي یې په زلزله کې وژل شوي او نور ټپیان دي او دا مهال په روغتون کې تر علاج لاندې دي. قدر من اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو، البته د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن هم په افغانستان کې د زلزلې له امله پر رسیدلو زیانونو لیکنې کړي دي. د ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوي د ژغورنې عملیات روان دي او لرې پرتو سیمو ته د بیړنیو مرستو د استولو هڅې کېږي. خو ورځپاڼې د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې په حواله لیکلي چې مصیبت ځپلو کورنیو ته د سرپناه او دوا په برابرولو تمرکز زیات کړی، ځکه په ځینې غرنیو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي دي. هغه خلک چې په سړه هوا کې بې کوره پاتې دي په بېلابېلو ناروغیو اخته یا د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ګارډین په لیکنه سړه هوا لوي او د لارو خرابوالی له بلې خوا د مرستې رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کوي، او په هغو سیمو کې چې کورونه تخریب شوي خلک په سړه هوا کې بې اسرې پاتې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې وسلوال طالبان فعالیت لري او زلزلې ځپلي، د مرستو رسول ګران کار دی. خو د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د اعلان چې پر مرستو رسونکو ډلو به حملې نه کوي او په دې بهیر کې به د زلزلې له قربانیانو سره مرسته کوي، نړیوالو مرستو رسونکو ډلو ته یو څه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په زلزله ځپلو سیمو کې هیڅ وسلواله حمله نه ده شوې. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د طالبانو دا وینا یو څه ډاډ ورکوي، خو بیا هم مرستندوی ډلې یو شمېر لري پرتو سیمو ته پته کې ستونزې لري. وال ستریت جورنال ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د طالبانو د اعلان چې زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې پر بهیر به حملې نه کوي په یو ډول غیر رسمي اوربند ګڼل کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دې اعلان سره هم د نورستان او بدخشان لري پرتو سیمو ته کومکونه نه دي رسیدلي او خلک په ډېره بې صبرۍ د کومکونو په انتظار دي. وال ستریت جورنال لیکي چې د کونړ ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او قومي مشران هڅې کوي چې په خبرو او مذاکرو لارې پرانستل شي او په دې سیمو کې زلزلې ځپلو کورنیو ته کومکونه ورسیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د فراد څارنوالۍ ریاست د عدالت په نامه د هغه بنسټ وروستای راپور ردوي چې ویلي دی په دې ولایت کې ځینو څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. د دې ریاست چارواکي وایي چې باید یاد بنسټ بیرته خپل راپور واخلي او همداشان په دې اړه د څارنوالانو او قاضیانو څخه بښنه وغواړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د فرا ولایت څارنوالۍ ریاست هغه وروستۍ تورونه چې په لویدیځ زون کې د یو بنسټ لخوا پر ځینو څارنوالانو په دغه ولایت کې لګول شوي په کلکه ردوي. د فرا ولایت څارنوالۍ رئیس عبدالغفار وایي چې دغه تورونه ټول بې اساسه دي او په فرا ولایت کې چا پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری نه دی کړی. د څارنوال په خبره دغه بې ځایه تورونه د فرا څارنوالانو او قاضیانو ته د زغملو وړ نه دي،
نه د څارنوالانو دپاره د تحمل وړ دی او نه د قاضیانو دپاره. نو بنا ان موږ غواړو چې باید دا موضوع روښانه سي، کچیر کوم څارندوال مرتکب ده داسې جرم سوی هغه څارندوال باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او کچیر کوم قاضي مرتکب ده داسې عمل سوی هغه قاضي ته باید جزا ورکړ سي.
د فراه ولایت څارنوالۍ سپای په دغه راپور کې ویل شوی چې په فراه کې څلور څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. په داسې حال کې دا ټول افواه دي او په دې اړه باید څېړنې وشي، او د عدالت په نامه کوم نهاج دغه راپور وړاندې کړی باید د قانون سره سم مجازات شي.
ټول څارندوالان او ټول قاضیان د حوزې جنوبی غرب په دې مورد کې بے تفاوت نه سي پاتې کېدای، او سل فیصد باید دا موضوع روښانه سي، او دا انجو او دغه کارمندانو چې دغه موضوع نشر کړې ده دا باید ثابته کړي. که چیرې ثابته یې نه کړه، دوی باید تر جدي عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیول سي تر څو چې خپلې جزا ته ورسیږي.
تېره اونۍ په لویدیځ زون کې د عدالت په نامه یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په فراه، هرات، غور، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې څارنوالان او قاضیان د 15 ښځینه او زندانیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیش د څېړلو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د خبرو په مقصد د اتریش مرکز ویانا ته رسیدلی دي. د امریکا، روسیې، ایران، سعودي عربستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د څو نورو هیوادونو د استازو د نن ورځې خبرې به د سوریې پر بحران متمرکزې وي. په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان سره یو ځای کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز عصمت څاروان اوروي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازدیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیه ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکېچ همکاري ته تیار ده، او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تېره شپه ویانا ته ورسېد، او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپوړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باور یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمنی، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربی امارات او اردن جګپوړي ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریاز بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي، موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو، او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته ځي جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي دا افغانان نه دي، دا خلک باید د جرمني هیواد ته پرېنه خودل شي. همدا اوریدونکو، یعنی حمید الله وطنوال په یو بل سمس کې لیکي د دفاع وزارت نه مې دا سوال دی چې تاسو ولې هغه وخت کوشش نه کوئ چې یو ولسوالۍ طالبانو نه وي نیولي، بیا چې هغه تخریب شي تاسو د نیولو کوشش کوئ. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدني لیکي ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ګام نه ډیر زیات خوشاله یو چې د یو معصوم او بې ګناه ملي پولیس وهل کېدو پوښتنه یې وکړه. ولسمشر دا ګام د قانون یو شان ته پلي کېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره نیک او مثبت ګام دی. و ما ولسوالۍ نه مولوي عزت الله حق پرست لیکلي، طالبانو سره هر ډول همکاري غیر مشروع کار دی، ځکه چې طالبان د اسلام مبارک نوم نه غلطه استفاده کوي او د بل چا د اهدافو لپاره جنګیږي او بېګناه افغانان بې له کوم جرمه په بېرحمانه ډول په شهادت رسوي. د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې اروان باس په دې اړه اورئ چې د په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو نقصونه او عیبونه په څه کې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مقام برطرفه کړ چې یو پولیس یې څو ورځې مخکې په کابل کې وهلی و. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د سوریې د کړکېچن وضعیت د څېړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. عراقی چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه پخوانۍ پوځي اډه لږ تر لږه 15 راکټونه لګیدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه پر ځای کړه. دی د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. د روسیې د هوایي چلن ادارې د هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ډیر ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیم کې غرق شوه. راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاتہ چکورو بلند کر او خدا یا دا ټول چیرې دی
ادی وادی ادی
ته ګل محمد زوی غږ دی ګل محمد زوی دل دیم ته چیرې یې ګل محمد
ادی پلار مې څه شو؟ کومې خوا ته لاړ؟ زه دې ونې ته ودرولم، ما نور اوبه نه وړي.
ګل محمده، ګل محمده، تاج محمده، راشي راشي زامنو، نور ستړی یم، زامنو نه شم درتلی.
ادی
خو ګورې ادغه کومې خواته زویا سرګې نه کاندینې خو زویا تیاره ده باران د زویا ورېځې دې نه چایې چیرې
خیلاس پېری خیلاس دې وګوره زه ما دې دې ښه مانه بیا نه زما دې
وای شکر الله شکر هغه دې ګل محمد زوی نه
ادی زیره میا دې دلې دې تیر استل صبر درځم را پس ستړي شو ما او بکادي
نه نه زویا اخو مزه مزه زویا سین تور هدا کېږي زویا غرق بشي
ادي ادي وادي
ګل ماما ده زویا
ادي ادي ویخشه ادي ادي ویخشه
وي الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شكر وي خدايا دامت سنگا خوب وليدا
نعيم خانا انسانان يو بلتا هر دي مغلا کله په کور بسیا شویو خدای او خبره ده سم ده چې زم به څه نیم راغله
ملک صاحب زمون سره سترګي امر کوا
هو ملک صاحب
دلاور خانه او نیم جانا خبره ډیره په خوا نه ده وایم چې زند نه نشي زکرارلم
ښه کومه خبره
څو کله مخکې پامداس یو مجلس کې موږ تاسو یو خبره کړې وه زغلم چې هغه مسله سرته ورسو
زما خو په یاد نه دی ملک صاحب نهیما ستاسو در پزړ شو کنه
نه نو څنګه به میرا پزړ شي خان صاحب داسې خبره وکړه چې هیڅ کومه خاصه نشانی نه لري بل دا چې وای د کلونو په خوا خبره ده
خبره خو د کلونو په خوا نه ده خو ما نه وای چې له تاسو به هیروي خو خیر چې زما یاد وي همدا مهمه ده
ملک صاحب چې ستا په یاد ده خو مونږ ته وایه چې مونږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و ما ویل چې حق دې وتړو
څنګه زه پوه نه شوم ملک صاحب
ملک صاحب دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یادی که
سمه ده دلاور خانه په هغه مېلمستیا کې دی چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو
هو هغه مېلمستیا مې رایاد شوه هاشم خان چې لړم چې چلی و
بس نعیمه په خبره سم ورسېدې دلاور خانه هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه یوه یوه خبره یې کوله ډېر ورته وخندېدو خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ستاسو راغلې شوه او لکه چې خوب ورغلی و که څه خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کېښود او ویده شوه
آفرین او بیا هلته تا څه وویل
څه ملک صاحب ستاره هغه خو یوه ټوکه وه چې وموکړه
کومه ټوکه هغه
ټوکه نه وه په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار نګور وي ما هم همالته ومنله اوس راغلی یم چې
ملک ستاره آغا خو
ستا مطلب دا ده چې زما لور ستا زوی ته نه نه دا د ټوکو خبرې نه دي
نعیم جانه او دلاور خانه زم په ټوکو پسې نه یم راغلی ما سره مو ژبه کړې
ملک صاحب تاسې عجیبه خبرې کوئ زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته درکوله هغه خو د شیدو ماشومه وه دومره خو سړی په ټوکو پوهېږي
د ټوکې خبرې معلومې وي د ناموس په مسلو کې څوک ټوکې نه کوي نعیمه کغه وړه وه مجلس لوی و په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي بس خبره خلاصه ده
دلاور لاله دا بس به نور پرېږدو زه درنه ځم
او ورشا زلاش نه وځه
نیم جانا صبر وکا دا د پرې خودو خبره نه ده او سلک او جنۍ دواړه له خیره لوی شوي زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم
څه
وای چرګه مې نه جوړه ده بانه مې ورته جوړه ده له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی دا ولی جان پټوي ته قدم هم نه راځي برګیا ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم بیا تکړه شه مزال دې کوه تم په خبره نه پوهېږې ودرېږه زه یې لارم وهینم ما نه خو ستاسو غویانو بختم ښه دی کار کوی خو په شریکه زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی
تاسې تاسې دلته زما سیل کوه
نه سر راله زه وخته رارسېدلی وم دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم
زړه دې بدمه شه ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو
مجلس نه د ولی جان غیبت مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي خو بل وخت بیا نو
اوهو دا غویان ګوره چې چیرته لاړل
هله درمنډې درمنډې کې چې وینیسو
هله دې راتاو شه
دا ځمکه مو پرې واړه تاسې خپل غویان ونیسئ زه درنه
لاړم ولی جانه ولی جانه غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله له شره به یې څنګه ځان خلاصوو په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه شابس راتاو شه پیسی دا
نسال لالا دمه گوزمه که خواستیم دواگیر لری دلاور بسه دوا پیو کی
هی هی تول کلای دلاور خان پیجنی تا چنگ تا روسا نده پیجن دلی
خیر پیجنم لالا خیر ده حالا رشتا خو نسال لالا در دیر وقتی که چه خبرمی پزرکی ده که ته په یاد وي یو ځل مې درته یاده کړی وه
کومه خبر وایه
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي خو داسې نه ده دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي دا لا اوس هم دعوهګیره ده یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه
ښه چې دعوهګیره ده نو څه وکړم
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای
زه ورشه ما څه کوې دعوه خو تا کړې وه
لالا ځمکه خو شریکه ده خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم
دلاور لالا د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې بیخي مې له مغزو نه وځي
دلاور لالا زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې
درته وایم فرزانې بچی تو ورشلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچی اله ورشه
هغوی لوبه کوي او وړوی دادا ورشه ترې دې څه درته وویل ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه ښه دا دې زه
زرمینې ورندارې ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو
دوستي ورسره وکړو مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي دا یې نه دی خبر چې
دوستي وکړو هغه په داوو راغلی و ویلې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه
څه
ملک ستار غلطه خبره نه کوي مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو
وی خدایا دا څه آسماني تندر دی
لالا ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه
نه یم وروره یو ستا خبرې دي بل د لویانو ولس خبرې دي ملک ستار د ماسپخین مانځنه وروسته بیا دا خبره په ټینګه راته یاده کړه
ورته ووایه چې نه مې درسره واده کړې نه مې لور درکړې بس همداسې یې ورته ووایه
ګوره نه یمه دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم
د
د ازادي رادیو خوګوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه ونې کې هلیو منې. تاسې نن د یو کلی زرغګونه ډرامې 122مه برخه واوریده. د ډرامې په تیرو برخو کې غیر قانوني کډوالیو ته اشاره شوې او موږ هم په دې اړه څو بحثونه درلودل. خدا جمعه په یو نوي موضوع خبرې کوو، هغه دا چې فرزانه لا ډیره وړه ده خو د هغې د واده خبرې کیږي تر دې چې هغه د واده په مفهوم نه پوهیږي. نو نن په کوچني عمر کې د ودونو په مسله غږیږو. په بحث کې راسره میلمه هم شته، زموږ د دې اونۍ میلمه څېړونکی او قومي مشر حکمت الله حکمت دی. ښاغلی حکمت صاحب، ستړي مشي، خپرونې ته په خیر راغلی. له زیږیدو مخکې د ماشومانو د واده ژمنې او په کوچنیوالي کې د هغوی ودونه تر ډیره د حجرو په ناستو کې ترسره کیدل او شاید لا هم. نو په دې اړه تاسې درانه اوریدونکو د خپل سیمو په اړه موږ ته ویلی شئ چې آیا اوس هم ستاسې په سیمه کې څه داسې تړونونه کیږي که نه؟ خلکو عمر ته پاملرنه ډیره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سره په 0999 203 1540 او 0928 225 شمېرو اړیکې نیولی شئ او راته خپل نظر بیانولی شئ. ښاغلی حکمت صاحب، تاسې په حجرو او مجلسونو کې ناسته پاسته لرئ، آیا اوس هم د نجونو او لکانو د واده ژمنې په کوچني عمر کې کیږي لکه تاسو په ډرامه کې واورېدل که نه؟ خلک څه پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوربه، تخنیکی همکار، قدرمن میلمه، قدرمن کوربه، د تخنیکی همکار، د رادیو محترم اوریدونکو او د ازادي رادیو ټولو غړو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام.
یوازې ما پاندې و خبره به دا اجازه غواړم چې دا خبره باید وکم چې د ملت د خوښي خبره به شاید وي. یوازې ازادي رادیو د شې ټولنې د اصلاح لپاره خبرونې لري، بشمیر اوریدونکي لري او همیشه وخت کوشش کوي خبرونې د ټولنې د لپاره اصلاحي خبرونې نه مشروع خبرونې وکړي. ان ازادي رادیو بشمیر اوریدونکي لري. ستاسو پښتنې تر اعظم یو خبره مخکې دا غواړم چې اسلام دین یو مکمل دین دی. نو دغه اسلام دین دی چې د هر چا حقوق جلا کړي، پیدا کړي یا معلوم کړي، خوبدلی دي. راځم د تاسې پښت سوال ته جواب ته دغه کړنې چې دا مخکې یادورې دي وکړه، واقعا هم چې پخوا وختو کې د ما په د عمر په تېرېدو کې چې مثلا زه ترې پرې خبر وم، داسې خبرې په جرګو کې، په جرګو په واسطه، په بیټکو کې یا په مهمانخانو کې دا خبرې به کېدې. وړې نجونې وړو هلکانو سره به یو خبره به وکړه، اتي به خبره پسې پاتې وه. هغه خبره به اخر ته بیا دښمني ته به ورسېده یا به ناراضي ته ورسېده. نجلۍ به ناراضه وه یا به هلک ناراضه وه. نو دا پیښه به دښمني ته رسېده. بالاخره به هغه 2 میلیونه په بدو بدیو ته به ورسېدو، دښمني به سره وکړو، په جنګو به سره کېدو. خو الحمدلله د مقدس جهاد او د هجرت په دوره کې د افغانستان له مختلفو ولایتو خلک سره هجرت مجبور سو، هجرت ته چې ولاړو په د هجرت په دوره کې دا خلک سره یو په یو ځای کې په یوه سیمه کې لیدل کې کتلې درلودو، خبرې درلودې، مرکې درلودې. دغه کوم رسم و رواج چې و دغه بیا اوس شمېر ډېر کم سوی ده، یعنی ډېر حد کم سوی ده. دا خبره له بینه تللې ده په دو اوسني شرایطو کې یا اوسني حالاتو کې چې زه تر کوم ځای پورې معلومات لرم، له ولایتونو، له کلیو، له هغه چې خصي معلومات لرم، یعنی دا شی ډېر کم سوی، ډېر محدود سوی.
خیر اوسه اوریدونکو، موږ اخلو زه کشمیره ورته بیان کړی دی به د بیلابیلو سیمو څخه موږ سره نظریات شریکوي. لومړی اوریدونکو قاری صاحب پښتون دی، زموږ سره مهرباني قاری صاحب، ډېر په خیر راغلی خبرونه ته، اوستړی مشي. بله بلې قاری صاحب، مهرباني.
بلې محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درانه مېرمه او په شخصیت حکمت صاحب ته سلام علیکم. زه پښتون یم.
مهرباني، خیر اوسې.
وعلیکم السلام.
خیر راغلی. وعلیکم السلام.
محترم زدران صاحب، تاسو مېرمه درانه مېرمه ته نظر خدا دې چې اول خو زه صاحب باید ازادي راډیو ته خلک حکمت صاحب تشکر در وکړم. زه په بار بار استاد سلام کاری لرم، غواړم استاد صاحب شکرې وکړم راډیو استاد چې د خلکو زغونه د نړیوالو او د خلکو تر غوږو رسي. دغه واقعه چې دغه چې تاسو درامه پر جوړه کړې، واقعا زموږ په سیمو کې هم زما په یاد راځي، خصوصا د پښتو په رواج کې دا خبرې وې. خو دا هغه خبرې دي چې کوم مقام چې اسلام ښځې ته ورکړی او هلک ته دا مقام د بین وړي، او واقعا اسلام اسلامي غره شریعت محمدي خلک نیکوي شوي چې او الکوړي نو دې بیا ژبه سره کوي او بیا یو معصوم انجلۍ د یو چا په لاس ورکول کېږي او هغه قرباني کېږي د یو چا په ژبه باندې کور کې سوځېږي. واقعا دا اسلام د اسلام د شریعت غرایب محمدي څخه بېله خبره ده او اسلام دې ته جزا ټاکلې ده. مطلب مې دا دی چې زدران صاحب زما پوښتنه ستاسو د مېلمه څه دا ده چې یو خو خبره درته وکړم. اول خو ما خپل په یو شعر کې خبره کړې وه مال د دغه پښتنو خو مې پښنري د دولسو کلو نجلۍ زاړه سړي ته کېږي او چې ورور توپک ته لاس کې شي مغروره سړی مړ کې په بدو کې خوره کړه شي واده سړي ته کېږي او حیوان څه کې پلار سپینې روپۍ شمار کړه دا داسې ظالم پلار څه اندازه سړي ته کېږي دا یو زما یو څو بېلګېږه
او همدې فرهنګ په اړه د لیکلی دی مهرباني. زما سوال دا دی چې اوس هم داسې رواج لکه موږ په ډرامه کې ورته لکه ډرامه کې چورته شي وي او کلیزر کګونو ډرامه کې او یا چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه دا رسم او رواج کم شوی دی کنه اوس هم په اجرو کې کتاسو کې نه دا موضوعات یادېږي؟
صاحب تر اندازې پورې کم شوی دی خو نه افغانستان په دې سواد او د تعلیم جامع کې اوس هم هغه کسان پدیاتو چې ژوند کوي هغه په دې تعلیم او جامعې کې وسیږي خرافات او واجبات وسم حکم دي. نو زما پرسنه د میرمه صدا ده حکمت الله څنګه کېدلای شي چې د غری واجبونه ختم شي او ډیر مسولیت چا دي چې خلکو ته عامه په هاوي
مهرباني. خیر اوسه ستاسو سوال او نظریات دواړه شامل کړو په خبرونه کې وام خسل خیر اوسه. یو بل اوریدونکو ما خلو چې د کوم ځای څخه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده ازادي رادیو ده. بلې خبرې وکړي بل استا سړی کز موږ سره وصل ده مهرباني.
جدران السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکم زینا؟
رحمت سنځي خبرې کوي. برک کریم.
ډیر بخیر راغله مهرباني. خبرونه تر شخ خپل نظر کې سوال لري هغه
بس نو دا جنو بس ودی کېدل خو دلته خو په لوګال کې هم لري واسطه وړی وړی انجن بس کلیس کړه پر سکره خلکو ته ورته انجن ته دا خو به د سیسما دې ته کوم نه نو کې دا خو دې خلک راځي وړی انجن ستر سره ته وکړي او بس دا عمر خرابې بس هغه ستر وخت راځي.
او یو خو هغه موضوع چې تا ورته اشاره وکړه او کله کله داسې کیږي بلې کله کله داس کیږي چې الک او جنې دواړه یا پیدا شوی نیوی شرط لګول کی چې کستا ما شوم وشو مونږ ته بیره کوي داسې څوم شته اوس کنه داسې پټول نه کې نشته. بلې
نه بس ته دې څه بس تر لګات کو دې دا راځي چې نو څه ته یې چې بس سره کړنی بس هغه بچا چې کړن ته ورکی نو هغه پنځه.
خیر اوسه ستاسو نظر و اړیکه مم لګ خراب ده مهرباني. یو بل اوریدونکو مخلو چې د کوم زین اړیکه نیولې زموږ سره غاڼه اوریدونکو په تماس کې دي مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم زین اړیکه نیولې. بله لطفا خبرې وکړئ کله ستاسو اړیکه وصل کیږي د خبرونه وخت کم میزر خبرې کوي مهرباني. دا اوریدونکو خبرې نه کوي حکمت صاحب تاسو ته راځو اوریدونکو نظریات مو اوریدل او ستاسو خو پښتنه مو مهرباني.
بسم الله زما زه پختون صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله برکات وایم. نو پختون صاحب خو خپل عالم سړی دی خبرې وکړي علمی دی علمی خبرې وکړي. زما هم یو وختنه دغه د ملت څخه او د دولت څخه او رسنیو څخه د می خواسته ده وختنه ده چې مسلمان ملت مخور علما وته دولت تبلیغاتو زمينه مساعده کړي او مخور علما وته کافی معاشات ورکړي او رسنی هم مخور علما وته دینی او سیاسي بحثونو ته دعوت ورکړي چې دا هم یو نیک عمل دی او د افغانستان او د افغانستان یو مسلمان ملت کې یو تعداد خلک نو دغه تبلیغات وشي نو دا رسم او رواجونه د نامشروع اعمال نامشروع کړنی د مخنیوي د مخور علما او په تبلیغات باندې مخنیوي کې تاثیرات ډیر دي نظر دی نور کسانو تبلیغات ته ولې دی علما خو د آیت او حدیث نه خبرې کوي په آیت او حدیث باندې عمل کوي نو هیڅوک هیڅوک اسلامي اصول سره مخالفت نه لري خو خبره چیرته ده نه پوهی ده پوه به نه لري په حدیث باندې پویږي د عوام خلک ملت درخه په آیات باندې پویږي دغه په تفسیر باندې پویږي د ما منظور ده چې مخور علما وته د تبلیغات د پارم هغه ورکی موقع ورکی
په زابل ته زو یو بل اوردونکې زمونږ سره مشنه اوردونکې نبی الله د همیش مونږ ته پیغامونه پرې دی او پړی کوم ویر سره نبی الله په خیر راغلی مهرباني. د نن موضوع په اړه څه وایي؟
السلام علیکم.
خیر و سیستاره نشه زبران سر نمی نبی اولاد زبل اولاد سرمندار بود سر بشیگن نکلی نسی بین
نمی نبی اولاد خیر و سیب بخیر رغلی میره بانی
بخیر و سیب اندیر من نکم زبران سر زبان سزای که مش تعلاقه که یو سری یو خپل ماشم لر فالیر و فیسو و یو سیجری خلی تورکنی تاکرا تاگه سیجری سالای به خپل خیلات کولونی نو سمانا بدیه ماشوم انجلی د خدمت کوله کله چې ما سپیری سړی دا ماشوم انجلی واده کړ ورته یوړه نو په هغه په همهغو شپو کې سړی له خپل کښونه قطع سولی دی او په ځای کې پروت ده نو کلونه کلونه کېږي ماشوم انجلی د سپیری سړی خدمت کوي ماشوم انجلی همداسې تنها ناسته ده
نو
همداسې پلار ته چې دا ماشوم انجلۍ سپېرېلي سړي ته ورته دغه پلار ته چک کول په کار دی آیا له مېلمنه مې همدا پوښتنه ده چې دغه پلار له څه سزا سره مخامخ ده که یا چې دا ماشوم انجلۍ
په دې اړه به بیا هم غږېږو د قانون له لحاظه د اسلام له لحاظه اول نن زموږ سره قومي مشر دی هغه به صرف د حجرو او د دې ناستو په اړه چې داسې ناستې به کېدې یا خلک داسې ژمنې کوي او بل سره دا عملي کوي که نه یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ د خپرونې وخت کم دی موضوع ته راشئ بلې مهرباني ځان دې معرفي کړه او خبرې وکړه بله خا دا اوریدونکو خبرې نه کوي کچیر تاسو نشئ کولای هم د زمنګ سره اړیکه ونیسي البته لاین مصرف وي نو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 0 شمیره ته غږیز پیغامونه هم پرې خښي چې هغه مونږ به خبرونه کې شامل وو یو بل اوریدونکو اخلو چې دا منتظر پاتې شوی دی او لطفا لږ زر خبرې وکړي بله تاسو اړیکه زمنګ سره
مطلب را څو غوړې خبره بس د
کوم مهرباني خاد دې اوردونکو اړیکه مشلې ته حکمت سي برت تاسو ترزو په دې موضوع باندې پاتې کیګو دا ناسته اوس تاسو ویل چې کمی شوی دی البته که پوخه به کیدی د پجمنه باندې به بیا خلک پاتې کیدل تر ډیر تاسو د عمر او تاسو تجربه په اساس باندې کنه دا خبره به بدې تتلې
خو باج وخت په داسې پی کې به شغه څوک پوخه کو 2 میلیونه به سره خوکو پوغه ژوند باندې وسېسوي پوغه باندې عمل به کول هغه به خون په اصطلاح پایلې به مخېوي خو باج وخت به شي د جونی یا الک به شي نیت به رسیدو نو په دې وخت کې به د انجلی به خوخنه وشي ځوان به کړو یا به ځوان خوخنه و انجلی سره نو په دې وخت کې به یا بعضی اختلافات و پیدا کیدو او په دې پاملو کې به یو تعداد هغه سابقه دوستی به نه و پوغو کې به څه ستونزې پیدا شوي څه اختلاف پیدا شوي پاملو به خپل جوړ کاله کو انجلی به سره جوړ و ناراض به نه و راضی به خو پاملو کې به یو ستونزه و نو دغه په اساس به هغه بدې ته بتله اوس تر ډیره حد پورې زما په ان باندې تر ډیره حد پورې دا موضوع کم شوی یو خبره ته زدران صاحب شاغه کوم اشاره کوم
یا اردن کې بخل چې منتظر پاتې بیا سیدا
سیدا
او خاکسار صاحب له کابل نظم سره اړیکې نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نظر موې چې خبرونه وخت کم
یا اسلام ځوانان ته هم خبر کې چې الله خاکسار نیکا او دا خو اسلام خلاف کار دی دا کار نه معنی شي او د علماء له لارې دا کار باید وشي مننه
تاسو نظر او خیر سي مهرباني حکمت صاحب
زدران صاحب ته یو خبره ته اشاره کومه خبره راشي چې ټول کارونه مخو اسلامي عقیده لرو څوک چې اسلامي عقیده لري و اسلامي په هله لري ټول کارونه خو د خلکو په لاس کې نه دي دا دی خدای جل جلاله په لاس دی خدای جل جلاله په اراده کې وي یو کار دیغه په اراده کې وي و درسته انسان دی لپاره حل ځلې ضرور دي کدا شي مثلا یو انجلی په والک عاشق وي عاشق دوه دوه عاشقانی خو سمرت سره ونه رسیږي داغه ستونزه پات چې الکم راضی وي الک انجلی هم راضی وي ولی دا کار ونسی دا کار ونسی دا دی اصلا دی خدای اراده نه وي وخت بده کې دی خدای اراده هم ستا کنه دا موضوع دی باید علما اوس
حکمت سره ډېر بمنګ اتمن بس بیا لرو اما تاسو دی پلار پیس باندې تاسو په ټولنه کې ډېر پات شوی د والدینو یا د مور او پلار په داسې پریکړو کې باید تصمیم شوی نه څومره به جدي و چې داسې خبرې ونه کې یا لخلې نه ونه ځل کډ رامک چورته شي و بل اخر مجبوریږي چې دا حد بیا ځای ته ورسوي څومره باید دوی لمړی فکر ولري
زه خو په اسلامي اصولو کې اسلامي اصولو کې د هر څه حقوق جلا دي انجلي حقوق هم جلا دي د هلک حقوق جلا دي پلار هم جلا دي مور هم جلا دي خدا دي سرنويشت لپاره شي دي ترڅو شي لکو انجلي ځوانان سوي نه وي رضایت اخیسته وي نه وي پښتنه ورسره کړی نه وي پلار مور دغه اغه نه کوي حتی زوان شي اوس په اکثره جوی کې نه په پلار په اکثره مسلمانان پښتنه کوي لزوی پښتنه کوي لورم پښتنه کوي اغه انجلي ورخی خو هغه په پټه خلوب باندې مثلا راضی وي دا خبره به مور پلار په اصطلاح کارا کی یا نامزاد کی یا مثلا کوزده ورته وکي دا خبره هغه کیږي خو پښتنه به پښتنه دا خبره نه کی په یو تعداد یو تعداد محدود کسانو کی چې دا کار کوي هغه له اسلام شاید نه خبره وي د اسلام له اصول نه خبره وي د چا به پښتنه نه کوي یا به ډیر احتیاج وي محتاج به وي یو احتیاجي محتاجین ګوره داسته دا چې وخت ما په یاد دي چې خلکو خپل لورانه خرڅ کړي دي
خیر اوسې زمونږ د پروانه وخت پای ته رسیدي ان شاء الله په همدې موضوع به بیا پاتې کیږو د پراتلونکو کې به د حقوق پوهانو سره همدارنګه دینی علما سره بس لرو په دې اړه باندې خدای خبرونه پای ته رسیدي کولای شي 0 او 0 پک نوي 0 او 0 0 او 0